دا مشال رادیو ده. وخت د غرمې 12 بجې شوې. نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 13 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پر روانه خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو پر فاټا سربیره د افغانستان او پاکستان په اړه یو شمېر راپورونه درته راوړي. سیمې او نړۍ ته مهم ځای ورکړي او ورسره مو کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده. خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو بشیر ګواښ ته چې خبرونه واوروي. لمړی د خبرونو سر ټکی. پاکستانی چارواکي وایي اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړو درنه کوونکو څخه 15,000 کسان نیولې دي. د جنوبي وزیرستان سلیمان خېلو قومي مشرانو د اف سي آر قانون لاندې د دوی د نیول شوو کسانو د راخوشي کولو غوښتنه کړې او امریکا افغان هوایي ځواکونو ته څلور نور جنگي جوازونه ورکړي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړو ته تر ننه پورې وخت ورکړی چې د ښار ډي چوک خالي کړي. په داسې حال کې چې پرون چارواکو ویلي وو له دغه درنه کوونکو څخه 15,000 کسان نیولې دي، چودري نثار علي خان اسلام آباد کې خبر اعلان وویل.
ڈی چوک میں جو احتجاج کے نام پر
ڈی چوک کے چھ د احتجاج پر نام خلق رٹول شو دی په دوی کی زینوی سرکاری مالونو ته نقصان رسول او سرکاری چارواکی زخمی کړی دی. له همدې کبله په قانوني کاروای شو او غنی نیول شو دی. موږ نور ویډیوی ثبوتونه هم لرو په ګډوډیو کې ککل ټول خلق به نیول کیږي،
گرفتار کیا جائے گا.
ممتاز قادری نزدې ونی ممیش وړاندې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په کیس کې پانسی شو. د نوموړي ملاتړو د هغه له څلوېښتې څخه د دې سزا خلاف احتجاج پیل کړی دی. د جنوبي وزیرستان د توی خولې سلیمان خېلو قومي مشران وایي حکومت یې تر شپېتو ډېر هغه کسان ورپړی دي چې په اجتماعي ذمواری کې یې نیولي دي. پرون ماښام په ډېره اسماعیل خان کې د قومي مشرانو د یو پریس کانفرنس په مهال یو ملک محمد اعظم خان وویل که حکومت دا کسان ورپرې نه دي، دوی به پراخه مظاهره وکړي.
دا کومه کاروایی چې حکومت له موږ سره شروع کړې ده، لارې بندې کړې ده، را باندې په کورو کې مریضان پراته دي، څوک یوې بلې خواته نه شي وتای. پولیټیکلي دا تشتیک وکړو چې دا خاوره د دوتانی ده، سور پل یې لیکلی ده په کیس کې، دا سور پل د دوتانی خاوره ده، دوتانی ایریا ده. مجبور یو موږ به مخته منډې وکړو، لا به د ګورنر هاوس مخته کې نو، لا به احتجاج کړو.
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی دا کسان د اف سی آر تر قانون لاندې د قبایلي سیمو د ترقیتی کارونو ادارې اف ډی ای د څو تختول شو کسانو په بدل کې نیولې دي. پرون میرامشاه کې د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد د ځوانانو سره تر جرګې وروسته له پولیټیکل انتظامي څخه غوښتنه وکړه چې بې کوره خلک د زرخ پولیسي متواسي او ځوانانو ته د کارونه پیدا کړي. برخوال وویل چې حکومتي چارواکي دي د شمالي وزیرستان ځوانانو لپاره د تعلیم سهولت او کاروبار برابرولو وعده هم پوره کړي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي چې د پوځي چارواکو سره به پر دغه مسله خبرې کوي. د پاکستانی پوځ او حکومت چارواکو پرون اسلام آباد کې دغه هندي سړی ویډیو خبر اعلان ته وښوده چې د دوی د دا تر مخه د هند جاسوس دی او د روسیو کې بلوچستان کې نیول شوی دی. په ویډیو کې د کولبوشن یادو په نامه دا سړی وایي چې د هندي پوځ افسر او بلوچستان کې د ناارامۍ په جوړولو کې ککړ دی. بلخوا د هند د بهرنیو چارو وزارت په پرنۍ خبر پاڼه کې دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې دغه سړی د هندي حکومت په استازیتوب پاکستان کې جاسوسۍ لپاره نه دی لیږل شوی. په کورمکې امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ تېره ورځ نښته شوې ده چې په کې امنیتي او انتظامي چارواکو تر مخه کوم زیان نه دی اوښتی. یو انتظامي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال ریډیو ته تېره ورځ وویل چې دا نښته د خړلچي په بولکی ټاک کې شوې ده او د وسلوالو برید یې ناکام کړی دی. بلخوا د دغه او برید زموري تحریک طالبان پاکستان شمالي وزیرستان ډلې کمانډر مقبول داوړ د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون لاري مشال ریډیو سره په خبرو کې منل دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې د دوی یو اف 14 جنگي الوتکه د افغانستان د بګرام په هوایي ډګر کې د پورته کېدو په مهال راغورځېدلې ده. د پینټاګان یو وین پیټر کوک پرون ویل پایلټ ځان له الوتکې ویستلی او روغتیایي کارکوونکي حالت څاري. امریکا څلور نور جنگي لوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د سې شنبه پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه څلور نهه ډول جنگي لوتکې به په روانه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه لا نور قوي کړي. د دفاع وزارت په وینا دا دغه شلو امریکایي لوتکو برخه ده چې څلور یې مخکې افغانستان ته ورکړل شوي او پاتې نورې به تر 2013 کال پورې کابل ته وسپارل شي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکایي ډیپلوماټانو او پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویلي دي. د پنټاګان یوه ویان د پیټر کوک ویلي چې کوم مشخص ګواښ د دې حکم د خپرولو سبب شوی نه دی، خو زیاته کړې ده چې دا کار یې د امریکایي کورنیو د امنیت په خاطر کړی. دا حکم په داسې مهال شوی چې ګاونډیو هیوادونو شام او عراق کې د داعش ډلې په خلاف جګړې له کبله په ټوله ترکیې کې امنیتي اندېښنې ډېرې شوې دي. د شام چارواکي وایي د پلمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د غلطه ځای بځای کړي وو. په شام کې د میوزیمونو او نوادراتو مشر مامون عبدالحکیم پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس یا ای پی ته ویلي چې تخنیکي ټیم په پلمیرا کې تر دوه ورځو کار وروسته دمشق ته ورسون شوی دی. دا کار د مارچ په 18 د شام امنیتي ځواکونو له داعش وسلوالو څخه تر دریو هفتو له سختې جګړې وروسته ونیوه. او نن د هندوستان په دیلی کې د کرکټ شل اووریز سیالیو نړیوال کپ لومړی سیم فائنل د انګلینډ او نیوزیلینډ ترمنځ کیږي. میچ د پیښور په وخت ماښام شپږ نیمې بجې پیلیږي. د دې لوبو دوهم سیم فائنل کې به سبا هندوستان او ویسټ انډیز مقابله کوي. او دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار رابعه اکرم خان تاسو په پاکستان کې د پیسو بای او د موسم حال وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپیو اخیستل کیږي او په 1.50 روپیو خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.50 روپیو او په 1.50 روپیو یو یورو په 1.48 روپیو اخیستل کیږي او په 1.48 روپیو خرڅول کیږي. یو ریال په 1.95 روپیو او په 1.28 روپیه یو درهم په 1.28 روپیو او په 1.56 روپیو یو افغانۍ په 1.55 روپیو او په 1.55 روپیو او په 1 پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 282 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور او بنو کې موسم اوچ وي او کوټه کې د باران امکان دی. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 14، بنو کې 13 او 12 او په کوټه کې 20 او 10 وي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د حکومت او مظاهره چانو ترمنځ مذاکرات روان دي، د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر په احتجاج کوونکو غږ کړی چې له ساحې څخه دې ووځي کنه حکومت به سر لننه په زور وباسي. د سویلي وزیرستان توی خپل سلیمان خیل قبیله مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیټیکل انتظامی له خوا تر اف سی آر لاندې د دوی نیول سوي لسګونه وګړي د خوشي کړل سي.
دا په اف سی آر کې له موږ سره زیاتای ده، له موږ سره ظلم ده، ناجایز یې موږ پنځه شپږ کسان نیولې دي.
په میرام شاه کې پولیټیکل نظامي د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. قبایلي مشرانو د پولیټیکل نظامي مخې ته یو شمېر غوښتنې کښېښودې.
دوامې دا خواهش دی دا خلته ډیزاین دی غواکو او پاسکو چې موږ نه مطمئن شي.
په قبایلي سیمه باندې جنسي کې د هلال احمر پاکستان له خوا د بیړنۍ حالات سره د مبارزې ډله جوړه شوې ده. بلخ د خیبر پښتونخوا پټه مدني ټولنو د غیر سرکاري تنظیمونو پر بهرنۍ مرستو باندې د څار لپاره د مرکزی حکومت د نوي تجویز شوی قانون مخالفت کړی دی.
یو سوال لا چې ګینه کم سیز دلته کې د انټي سټیټ وی یا د ریاست مخالفي نو پنجاب کې څنګه موهبه وطن شو.
په روان خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر راپورونه درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه خبرونه کوي. تاسو کولی شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پاتې ده مشال رادیو.com. د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر په اسلام آباد کې د پارلمان مخ ته پر احتجاج کوونکو غږ کړی چې له ساحې څخه دې ووځي کني حکومت به سر لننه په زور وباسي. چودري نثار علي خان تیر ماښام په اسلام آباد کې به خبري غونډه ته د وینا پر مهال احتجاجانو ته د ویش په مهلت ورکړ چې ځای پریږدي او خپل کورونو ته لاړ شي. خو نن د حکومت او احتجاجانو ترمنځ خبري اترې روانې دي. د یکشنبه پر ورځ د سنی تحریک تر مشرۍ لاندې د مذهبي ګوندونو زرګونو کسانو لاریون له راولپنډي څخه اسلام آباد ته داخل شو او میټرو سټیشن ته اور واچوي او دانیو ته ځان ورسوي. د دې هرڅه پاړه نور حال د مشال اډیو خبريال رابع اکرم خان راکوي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان وینا ده چې اسلام آباد کې د نور کونکي مذهبي تنظیمونو سره خبرې اترې سره ونه رسیدي. نن هم د میډیا په مخ کې اپریشن کیږي او ډی چوک به د دوی نه خالی کیږي. تر راپورونو تر مخه چې نن د حساس علاقې یا ریډ زون سکیورټي سخت کړی شوی ده او ولسه د داخلي اجازه نشته. تیر شپه مطبوعاتو سره په خبرو کې د داخله چارو وزیر وینا وه چې د نور کونکي کسانو سره تر اوسه پورې مذاکرات نه دي شوي او نه به کیږي، خو صرف د کراچۍ نه راغلي ځینې مشران سره د انتظامی خبرې شوي دي. دوی ویل هغه مشران د ټول لپاره محترم دي او اغه دا معاملې په پورم نه توګه هواره بل غواړي. دهنه کې ګډون کوونکو خلاف اپریشن کې د ځنکار اخیستو په اړه د چودري نثار وینا وه چې د حکومت پوره کوشش دی چې ټول معاملات بغیر د تشدد نه هوار شي. د ده په وینا چې اپریشن کولو کې څه مشکل نشته، خو د دې حکم ورکولو نه مخکې هلته موجود د بیګنا کسانو ورته خیال دی کوم چې د ناموس رسالت په نوم راوستل شوی دي.
ما ته د دې خبرې اطمینان دی چې موږ اخیرنی حد پورې کوشش کوو چې د چهارشنبه په ورځ په هر صورت کې ډی چوک به خالی کوو او د هغې نه پس د دې پلټنې به هم کوو او راتلونکي کې دا هم یقیني جوړول دي چې یوه ډله هم زموږ سرخار داسې ونه نیسي چې په نړۍ کې د پاکستان سپکاوی ونه شي.
چودري نثار په وینا چې د اپریشن په صورت کې د حکومت یو اهلکار سره به هم وسله نه وي. د دا هم اویل چې قانون لاس کې اخیستونکو خلاف به کاروایی کیږي او چا چې سرکاري املاکو ته نقصان رسولی دی نو دغې ویډیوګانې حکومت سره محفوظ دي. داخله چارو وزیر مطبوعاتو ته اویل چې راتلونکي له به دا خبره یقیني جوړول کیږي چې داسې بیا
آپریشن سے میں یہ بھی واضح کر دوں اور ایک دفعہ پھر اس بات کا اعادہ کرتا ہوں جب بھی آپریشن ہوا ہے
د اپریشن په اړه زتا سو ته واضح کړم او دا خبره بیا کوم چې کله هم اپریشن شوه دی ما لیکل شوی حکمنامه جاری کړی دی چې د امنیتی ځواک یو تن سره به هم وصله نه وي، وړو کی وصله به هم ور سره نه وي، افسرانو سره به هم وصله نه وي او کوشش پکېږي چې په اسانۍ موږ د خلک د غیر قانوني اقدام نه ودرو او ډی چوک تر نه خالی کړو.
اقدام سے باز رکھیں اور ڈی چوک اسے صاف کریں.
واضح دی چې د پاکستان سرخار اسلام آباد کې د پارلمان مخې ته د پنجاب صوبې پخوانی گورنر وجود کی د ممتاز قادری د حامیانو درنه د تیر اتوار د ورځې راسه جاری ده.
د مشال ریډیو د شورو د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلی
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال رادیووي مجله
په یوونی م بجا
ستونزې او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخي پر غاړه
په دونی م بجو
د نړۍ رنگونه
په درینې مو بجو
اف سی آر او پښتانه
په پاو کم سلورو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو د نن ورځې د ځانګړو اونیزو پروګرامونو لړلیک تاسو واوریدي. اوس زه د اسلام آباد پر لور بیا هم د پاکستانی پوځ لخوا په بلوچستان کې نیول سوی د هند بمبینا جاسوس کلبوشن یا دیف اعتراف کړی چې د هند د بحری پوځ افسر دی او د هیواد له استخباراتي ادارې سره کار کوي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پوځ ویاند او د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر د یوې ګډې خبري غونډې پر مهال د یادیف ویډیوي بیان خبریالانو ته واوروي. بلخوا د هند حکومت ویلي چې کلبوشن یادیف د پوځ برحال افسر نه دی او له هندي حکومت سره هیڅ ډول تعلق نه لري. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال رابع اکرم خان راکوي.
د ایس پی آر ویان لیفټنر جنرل اسیم باجوا پریس انفارمیشن ډپارټمنټ کې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید سره په مشترکه پریس کانفرنس کې اویل چې کلبشن یادیو گوادر کې د چینایي انجینرانو په هوټل په میچ اودنې په مهران ایئر بیس حمله او د کراچۍ د پولیس افسر په چودري اسلم باندې د حمله منصوبه بندي په حق لورته معلومات وو. د اویل چې د هند استخباراتي ایجنسی را د جاسوس نه په پلټنو کې راتلونکي په اړه دا معلومه شوه چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي راهداري په پس منظر کې د گوادر بندرګاهي هدف
تو یہ اسٹیبلش ہوا کہ یہ ایک را کے آفیسر تھے
دی وای د هند استخباراتي ادارې د جاسوسنه په پلټنو کې دا ثابت شوه چې دې درا افسر وو او درا یو نت ورک پاکستان کې موجود دی او په خاص توګه دوی چې بلوچستان کې کوم محلو سره په اړه وای او کوم خلکو سره دی ملاوي ده نو درا یو نت ورک شته او دوی پاکستان کې مداخلت کولو چې کله دی ونیول شو نو د سره د امریکای ایران او د پاکستان پیسې وا او سره د پاکستان نقشې وي او په خاص توګه ځان له د بلوچستان واضح نقشې هم وي
بلوچستان کې ټوله بلون اپ نقشې بي ته
لیفټننت جنرال اسیم باجوا خپل خبرو کې زیاته کړه چې د ریاستي ترهګرۍ د دین غټ ثبوت نشي ملاوي دي د اس پی ار د بیان په وینا د هند استخباراتي ادارې پاکستان کې د مداخلت په اړه معامله د ایران ولسمشر سره هم شریکه کړې شي وو د اس پی ار لخوا جاری شوی په ویډیوي بیان کې د هند جاسوس کلبشن یادې وای کال 2013 کې د رااله لپاره کار شروع کړی وو د په وینا د راد افسر په توګه مې په بلوچستان او کراچۍ کې کاروایان کولې او کراچۍ کې د امن او امان صورتحال مې خرابولو ما په بنیادی توګه د راد جوائنټ سیکرټري انیل کومار گپتا ماتحت کار کولو او ما د انیل کومار گپتا لپاره پاکستان کې موجوده رابطو او په خاص توګه بلوچ سټوډنټ ارګنایزیشن سره کار وو د دې علاوه زما مقصد بلوچ بلتونخوا سره مسلسل رابطه ساتل وو او دغې په اشتراک کاروایان کول وو د پاکستان پولیس د مطبوعاتو د څانګې ویان په وینا چې کلبشن یادې د ایران د لارې د روانې میاشت په وړومبۍ هفته کې نیول شوی وو واضح دی وي د هند حکومت د کلبشن یادېف په اړه وینا وه چې کلبشن یادېف د هند د سمندري پوځ حاضر سرویس افسر نه دی بلکې پخوانی افسر دی او د د هند حکومت سره هیڅ تعلق نشته
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے
د نړۍ رنگونه
د نړۍ حیرانوونکي قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه
اراونه د چهارشنبه او خالی پاورز
اوریدلې مهیروي
زموږ غل مشال رادیو څخه اوریا وسو د قبایلی سیمو فاټا پر لور د سویلی وزیرستان توی خوله سلیمان خیل قبیله مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د پولیټیکل انتظامی لخوا تر اف سی آر لاندې د دوی نیول سوي لسګونه وګړي د خوشی کړل سي دوه قبایلانو تیر مخسن په ډیر اسماعیل خان کې به خبري غونډې ته د وینا پر مهال ول چې د فاټا د پرمختیايي ادارې چارواکي چې لکومې سیمې او خاورې تشتول سوي هغه په دوی پر تړاو نه لري نو پولیټیکل انتظامیه د پر دوی د اف سی آر هربې نه استعمالوي په دې اړه نور حال سیلاب مسعود راکوي
دغه مشرانو ملکانو غره وکړله چې که انتظامیه لاس ورتم نه کا بیا به دوی مجبور وي چې په غټ احتجاج لاس پوری کی په دغه مو کې ملک انور خان سلیمان خیل د مشال ریډیو سره په دا رنگ وژاغیدم
موږ مجبورون را وتل یو سلیمان خیل کومه ناجایز نیولې ده د ایف ډی ای الکاران چې غواړي دا د سلیمان خیل لاکنه د پولیټیکل کې خپل رپورټ په نامه د سترپل باندې ټول دنیا ته پته ده د سلیمان خیل لاکنه دا په ایف سی آر کې له موږ سره زیاتای ده لمخسر ظلم ده ناجایز موږ پندش پته کسان نیولې دي
یو بل ملک محمد اعظم خان وو ویل
موږ غریب قوم یو یو ډیر عجزه قوم سلیمان خیل دا کومه کاروایی سي حکومت لمخ سره شروع کړي د لارې بندي کړي درا باندې په کورو کې مریضان پراته دي څوک وی بل خواته نشي وتاي اوس تقریبا دوش پته کسان د موږ په جلو کې پراته دي مسیران کې دي کسیران کې دي ټول په جلو کې دي پولیټیکلی دا تشتیق وکړو چې دا خاورې د دوتانی دا سور پولې لیکل دا په کیس کې دا سور پولې د دوتانی خاورې د دوتانی هریا ده مجبورې موږ به مخته منډي وګولا د گورنر هاوس مخته کې نو لا بل احتجاج کو موږ امن پسند قوم یو امن غواړو موږ
ملک فیروز خان زیات تکړه
سراسر لمو سره زیاتای ده د 40 اف سی آر کې دنینه دنینه د 40 اف سی آر خلاف ورزه ده علاقې بل شاده لاګو کوي په سمان خیل باندې ناجایز ده د موږ په حال باندې د رحم وکي موږ دې نه تنګي موږ دا کار نه کړای په یو صورت موږ نه کړای مخته ورځي ګولکاس او توي پرور باندې کرپل کېدلې و خوراکي مواد نه را پی خو خوراکي مواد بندو خلکو پته غوراتک باندې باندې وکستړي یو قسم له مشکلاتو سره مخ
د سلیمان خیل کا بایانو د غاغشتنه او غتنی وکه مې چې د سیمنا د سېنات نمائنده مولانا محمد صالح شاه قریشی تور مخشه کړي هغه څه جواب وکا واروي ځنه
دا د مو فرض دي چې زو د پولیټیکل سره د دې په اړه خبره او کچته د سلیمان خیل د دمتونې سره د اگر کا د تو د ذمہ داری چې تو کوم تاسو راځي خو یو تا انداز خلایي خلاص شي اصله چې وښلم د دای سره وسیږي چې پولیټیکل دا په احتیاط سره قدم وخت
یاد دی وی چې د کابلانو د ترقتی چارو دی ادارې دا اته چارواکي دروانه میاشتې په لاسمه نیټه د توی خلا تحصیل سور پل د سیمې نه تښتولی شوي دي چې کوم لا تر اوسه پورې راخوشي کړي شوي نه دي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس زو د شمالي وزیرستان پر لور. تیره ورځ په میرامشاه کې پولیټیکل انتظامیه د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو له اتحاد او ځوانانو سره جرګه وکړه. په جرګه کې د کډوالو د ستونزو حل، د کډوالو د بیا ستنېدو او د شمالي وزیرستان د پرمختګ په اړه بحثونه وشول. قبایلي مشرانو د پولیټیکل انتظامیه مخ ته یو شمېر غوښتنې هم کړې شوې چې په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان ټولو سیاسی ګوندونو اتحاد چیرمین ملک غلام جرګې پر مهال پولیټیکل ایجنټ تا یو شمیر مطالبه وړاندې کړې.
شروع کې خو د می د ټوله آی ډی پی دوامه دا خواهش ته داخل تا ډیزاین ری غاو کو واپس کو چې می جون مطمئن شي. د می د افغانستان کې چې کیم آی ډی پی دی ټول کمانډر سره کوي یا جنرال صاحب سره تو میټینګ وی چې د می داخل په ایزه طریقه سره د روسی په یونیورسيټي کې بروزگار دا 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 د
د کاروباریانو کاروبار شروع کولو غوښتنه وکړه.
کاروباریونی آ تجارتیونی چې میږ د افغانستان نه کاروبار کړو، نن میږ هغه تجارتیونه د نرې کیمې کاروبارې په میږ باندې قرضې دي. آ قرضې بهر به کاروبار میږ نشي پرې کولی. چې په آرمی اسټاف سره تو ملاقات کې دین قاعده دا د تاجر برادری شمالي وزیرستان طرف نه زه یو سوال کجی چې میږ ته زر نه زر چې مو دلته کاروبار یا که د افغانستان سره وي، که د لاهور سره وي، که د پېښور سره وي، چې کاروبار یې میږته بحال شي.
شمالی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دغه مهال جرګه ته خبرو کې وویل چې د وزیرستان ترقۍ او خوشحالي لپاره به پولیټیکل انتظامیه او عوام یو بل سره ملاتړ کړي او شریکه هڅې به کړي.
تمام کتلی چې کرفیو بدل ته ولګېد زموږ دفتر ته به زموږ سټاف درې درې ورځې نه شو راتلی. صرف او صرف د اعتماد فضا د وجې نه نن دا حالات پیدا شو چې موږ دلته مشران راوستو او یو ځل نه راوسته سوسو ځل هم راوسته. دلته پریس کیمرو سره راتلل امپاسبل خبره وه، مګر دغه شیزونه ټیکولم غواړي، دغه شیزونه په یو لاس باندې نه ټیکیږي. کومه پرزه د سرکار مشینری چې فعال نه ده هغه پرزه دې بدل کړی شي. نور ډېرې مسلې وې د تګ راتګ د خلکو د ریټرن پل ځان باندې الزام لګوم چې زما کردار کمزور یو. سبا روانې به جی ایچ کیو دا خبره به زه جی ایچ کیو کښې کوم چې د نارت وزیرستان دا مسایل دی کې به د دې مرزه د دې په طبیعت د دې په رائے په مطابق باندې تلل پکار دي ځکه چې سبا الټیمیټلی دا دې دپاره مونږ کوو.
پولیټیکل ایجنټ شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد مشرانو او ځوانانو ته باور ورکړو چې د سیمې ترقۍ، کډوالو د ستونزو حل او واپسۍ لپاره به انتظامیه خپلې هڅې جاري ساتي او د مشرانو او ځوانانو نه یې هم د ملاتړ غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، شمالي وزیرستان.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا څبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ورباندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي. دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
خو اوس په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم دوه بجې له احمد شاه اعظمي سره.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري چې د بیلابیلو خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. په قبالی سیمو کې پاتېجو په ممند ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان لخوا د بیړنیو حالات سره د مبارزې ډله جوړه شوې ده چې مقصد یې په سیمه کې په قدرتي آفتونو کې په سم دستي توګه خدمت کول دي. د دغه ډلې 15 غړي دي چې ټول د پندیالۍ سیمې اوسیدونکي دي. دغه ټیم غړي وایي چې د هغوی لپاره په آفتونو کې له بهر څوک نه راځي، نو همدا وجه ده چې خپل خدمت په خپله کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال شاهنواز ترکزی راکوي.
دا په ګرد قبایلی سیمه کې اولنۍ ټیم ده. دغه تنان چې په دې ټیم کې شامل دي له وړاندې هم د هلال احمر پاکستان رضاکاران وو، خو د ټیم د جوړونې مقصد یې بغیر لوینه کوم ځای ته د افتونو کې د راګیرو خلکو مرسته کول دي. په دې ټیم کې شامل محمد علي خان وای زاهد جان هم د یاد ټیم غړی دی او هغه وایي چې هغوی ته کومه وظیفه نه ورکول کیږي. ویډیا دغه خدمت کوي او زیاتوي چې د هغوی د سیمې ولس سره مرستې لپاره بهر نه څوک هم ناراضي، نو په خپل دغه شان ایمرجنسی کې خدمت ته ملاتړ دی.
ان شاء الله چې موږ دغه جذبه دي، ان شاء الله چې موږ خو د پارس خدمت وکړو چې ولنټیر به کار کوو چې سم د لاس نه کېدل هغه به کوو، خو زه چې رضاکارو چار دکې خدمت مقامی لاس کې کوي.
ګلزاده محمد د یاد ټیم مشر ټاکل شوی دی او هغه وویل چې له دې وړاندې هم هغوی په سیلاونو او په زلزلو کې د معلوماتو راغونډولو ترڅنګ د ولس خدمت کړي.
په 2010 کې کتا سو غوړې چې کوم غټ آفت راغلی او کې په موندي جنسې کې تاثیر پندلې کې پاغه کې 270 کورونه چې کوم هغه خپل وران شوی، هغه خلکو ته شیلټر ورکړي، سمبانم ورکړو، ورسره د خوراک سامان ورکړو، وړي وړو داسې ځنه ورکړو. 2015 کې کوم زلزلہ راغلی واپس کې د ټولو نه زیات نقصان شو، هغه په پندلې کې یو سل شپږ کورونه صرف په پندلې کې خراب شوی. په باغی کې کوم زمنګ خلال احمر هغه خلکو ته د کچن سامان د خوراک سامانونه ورکړل.
په محمد ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان د رضاکارو شمیر له 300 زیات دی چې زیاتره په کې د پندلې تحصیل رضاکار شامل دي، او دا ځکه چې په قدرتي آفت کې ټولو زیاته پندیالۍ سیمه زپل شوی، نو ولس یې غواړي چې د افتونو په وخت د زپل شوی خدمت وکړي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. له محمد ایجنسی څخه اوس زو د پېښور پر لور. د خیبر پښتونخوا فاټا مدني ټولونو د غیر سرکاري تنظیمونو پر بهرنیو مرستو باندې د څار لپاره د مرکزی حکومت د نوي تجویز سوی قانون مخالفت کړي او ویلي دي چې پر مدني ټولونو قدغنونه د بشري حقوقو سرغړونه ده. دا غوښتنه تیر ورځ په پېښور کې تر لسو زیاتو مدني ټولونو غړو د یوې غونډې په مشترکه اعلامیه کې وکړه. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبريال زلاند یوسفزی راکوي.
د پښتونخوا مدني ټولنو غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې را روانو نږدور وځو کې مرکزی حکومت فارن کنټریبیوشن بل 2015 د ملکول لپاره په قامي سملای کې وړاندې کوي چې تر مخه به په ډیرو غیر سرکاري تنظیمونو باندې بهرني امدادونه بند شي. قمر نسیم زیاتوي چې دوی د نوې قانون مخالفت نه کوي، خو باید حکومت له وړاندې موجود قانون باندې عمل وکړي.
چکهما منجوز دی هغه دا یو نه یو لا لاندې ريجستره دی، دا غیر رپورټینګ تم هغه قانوني ضرورت موجود دی، مانیټرینګ میکانیزم موجود شته، کوئی ان پلیس نه دی. هغه باندې حکومت چکم دی، دا حکومت هم کمزوریاں دی، دا ان جی اوز هم کمزوریاں دی. او کدا چې کوم ريجستریشن اتھارټیز وګورونو هغه سره نس ډیټا بیس ته نو ورته پته لګی چې چا رپورټ راکړی دی، نو ورته لګی چې چا رپورټ نه دی راکړی، او کم فنډز چې راځي او په کم مت کې خرج کیږي، دا غیر متعلق هم حکومت خپل رپورټ چکم دین وغه نه تیارې. نو دوه طرف ته چکم دین او ګیپس موجود دی.
د قبایلی سیمو د بشری حقوقو د کمیشن چیرمین زرلی خان افریدی وای چې تیر کال مرکزی حکومت په فاټا، بلوچستان، گلگت بلتستان او د خیبر پښتونخوا په ځینې سیمو کې په ځینې غیر سرکاري تنظیمونو باندې د کار کولو بندیز ولګو، او د نوي قانون سره به په قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو تحریک نور هم زیانمن شي.
همون د فاټا خپل یو ان جی او چې هغه کیمپ نوم ده، آی کې هم دلته په صوبه کې په پابندی ده، په فاټا کې پیدا او په پنجاب کې وکای. نو مو دا یو کوېسچن دا یو سوال لا چې ګینه کم سیزه دلته کې د انټی سټیټ وی یا د ریاست مخالفي نو پنجاب کې څنګه موهبه وطن شو.
فارن کنټریبیوشن بل 2015 بعد د پارلمان د منځوري روستو د نوې قانون په توګه عملی شي. د نوې قانون کې با غیر سرکاري تنظیمونو، دینی مدرسو او عام وګړو ته له بهر ملکونو راتلونکو پیسو باندې ټینګ نظر ساتل کیږي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان شو غواړي به شک چوپ نه
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه ته
مسلسل کلمې داري بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د پاکستان نه ده زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی سئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه او راپورونه تاسو د رادیو تر څنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی سئ چې پته یې د مشال رادیو ډاټ کام. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خپور سوی راپور به ستاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. وخت د غرمې 12 بجې سوی بشیر ګواښ به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان اسلام آباد کې د ممتاز قادری ملاتړ ته تر ننه پورې وخور کړی چې د ښار ډي چوک خالی کړي. ممتاز قادری نزدي ونی ممیش وړاندې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په کیس کې پنځه شو. د نوموړي ملاتړو د هغه له څلوېښتۍ څخه د دې سزا خلاف احتجاج پیل کړی دی. د جنوبي وزیرستان د توی خلی سلیمان خیلو قومي مشران وایي حکومت دې تر شپېته هغه کسان ورکړي دي چې په اجتماعي ذمهوارۍ کې یې نیولې دي. پرون میرامشا کې د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحاد د ځوانانو سره تر جرګې وروسته له پولیټیکل انتظامیې څخه غوښتنې وکړې چې بېکوره خلک د زرخ پولیسو سیمو ته واستوي او ځوانانو ته د کارونو د پیدا کولو تر څنګ د تعلیم سهولتونه هم برابر کړي. د پاکستاني پوځ او حکومت چارواکو پرون اسلام آباد کې دغه هندي سړی ویډیو خبرلان ته وښوده چې دوی د دا تر مخه د هند جاسوس دی او د روسیې کې بلوچستان کې نیول شوی دی. د هند بهرنیو چارو وزارت بیا په پرونی خبر پاڼه کې دا ادارت کړی دا ویلي دي چې د غسړې د هندي حکومت په ساجدو پاکستان کې جاسوسي لپاره نو ورغله. امریکا څلور نوې جنگي الوتکې د افغانستان هوایي ځواکونو ته ورکړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت پرون د سه شنبه پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویل چې دغه څلور نه شر ډول جنگي الوتکې به په روانه جګړه کې افغان هوایي ځواکونه لا نور قوي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونو د ترکیې په جنوب کې د ترهګرو ډلو زیاتېدونکو ګواښونو ته په اشاره سره د امریکې ډیپلوماټانو پوځي اهلکارانو کورنیو ته له خپلو ځایونو څخه د وتلو ویل دي. او د شام چارواکي وایي د پلمیرا تاریخي ښار څخه ماین پاکانو هغه یو نیم سل بمونه لرې کړي چې داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې دغلته ځای په ځای کړی وو.
دا مهم خبرونه لنډیز مله مشال رادیو څخه واوریدئ چې بشیر ګوار فرندې کوي. اوس وار رسیدلې د پاکستان کورنی ورسپانه ته د کتنې په اسلام آباد مشال رادیو خبريال احمد الله د دغه هیواد کورنی ورسپانه د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چورته غوړس.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خپل وینا کې ویلي دي چې وسلوال د هغوی مشران او دوی سره مرسته کوونکي چې په هر ځای کې پټ وي پر ضد به سخت نه سخت ګامونه پورته کولای شي. ورسپانه لیکي چې ترهګري دا وخت یو نړیواله مسله جوړه شوې ده. د اسلامي ملکونو نه علاوه په اروپا او امریکا کې هم د ترهګري په خرامه خته کیږي. خو د ترهګري لوجې چې کوم ملک تر ټولو زیات ځپلې شوې ده نو هغه پاکستان دی. ځکه چې د ترهګري لوجې په یاد ملک کې خلک نه صرف د ځانی زیان سره مخ شوی دی بلکې مالی نقصان ورته هم رسیدلې دی. ورسپانه لیکي چې په قومي اکشن پلان کې د ملک دننه د ترهګرۍ خاتمې لپاره چې په کومو نکاتو زور ورکړی شوی و نو په هغه صحیح عمل درآمد و نه شو. نو تمه ده چې د وزیر اعظم نواز شریف په حکم با په جنوبی پنجاب سن او بلوچستان کې د ترهګرو او د هغوی سره مرسته کوونکو پر ضد اپریشن سره سره په اسانه توګه هدف جوړیدونکو ادارو او نورو ځایونو په حفاظت به هم خصوصي توجه ورکړی شي. آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې په لاهور کې د ځانوژن کې برید ورستو د فوز مشر جنرال راحیل شریف په حکم په ټول پنجاب کې اپریشن شروع کړی شوی دی او د مطبوعاتو د راپورونو تر مخه چې په مختلفو سیمو کې یو شمیر کسان هم نیولې شوی دي چې پکې د وسلوالو په شمول دوی سره مرسته کوونکي هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې ملک د ایوي اوږدې مودې راهسې د امنیت د خراب صورتحال سره مخ دی او خصوصا په خیبر پختونخوا کې خو حالات نور هم خراب دي چې لوجې په زرګونو خلک د بیروزګاره کېدو وروستو ډېر مشکلاتو کې ژوند تیروي. ورسپانه لیکي چې ضرورت د دې خبرې دی چې نه صرف په ملک د امن یقیني کړی شي، بلکې د معیشت څانګې د بهترۍ لپاره د هم ګامونه پورته کړی شي چې اولس د سکون سا واخلي. مشرق ورسپانه خپل اداریه د فاټا اصلاحاتو کمیټۍ په دوره لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د کمیټۍ د هنګو دورې پر مهال په فاټا کې د اصلاحاتو په حق له قبایلي مشرانو سره خبرې کول او د قبایلي اولس رائے معلومول یو مثبت ګام دی. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو سره سره د متاثرینو د واپسۍ معامله هم ډیره مهمه ده. نو هیله ده چې صدر ممنون حسین، وزیر اعظم نواز شریف او د خیبر پختونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه به د متاثرینو واپسۍ کې د نور ځنډ نه کار نه اخلي.
دسی میں حالات او دو نڑے مطبوعات.
وال سٹریٹ جرنل ورسپانه د لاهور د ځانمرګ بریټ پاړه لیکنه خبره کړي چې کڅه هم په پاکستان کې د سایانو شمیر لوړان دي څخه ډیر کم سوی، خو بیا هم له طالبانو نه خلاصيږي او پر دې باندې بریدونه کیږي. بلخوا انډیپندنت ورسپانه لیکي چې په 2012 کال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې د افغانستان د بیا رغونې د کارونو د څارنې ذمہواري کوم تن ته سپارلې و، هغه په میلیونونو ډالر له زیان څخه بچ کړي دي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی منور شاو وړاندې کوي.
د وال سټریټ جرنال په دې لیکنه کې راغلی چې په پاکستان کې ډیر کم شمیر عیسایان پاتې دي، خو بیا هم طالبان ورپسې شوي او وجنیې. په لاهور کې د تیر اتوار ځانمرګ بریډ ذمہواري تحریک طالبان جماعت الاحرار منلې او ویلې دي چې عیسایان یې هدف وو. په دغه پیښه کې خواوشا اویا کسان مړ شوي او د 300 نه زیات جوبل شوي چې زیاتره یې ماشومان او ښځې دي. ورسپانه لیکي چې دغه ډول پیخې په پاکستان کې ډېرې عام شوي او داسې ښکاري چې د نړۍ لپاره هم اوس دا دومره د تشویش خبره نه ده، خو که نړۍ دا راز پیخو ته توجه ورکول پرېږدي نو دا به ډېره د خطرې خبره وي، ځکه چې کوم وسلوال ماشومان او ښځې په بیرحمۍ وجني او په فخر سره د هغې ذمواري قبلوي، نو که دوی ته موقع په لاس ورغله دوی به په لکونو خلکو د وجنې نه هم ډډه ونه کړي. بلخوا انډیپندنت ورسپانه لیکي د امریکا صدر باراک اوباما په 2012 کال کې جان سوپکو په افغانستان کې د بیا رغونې د کارونو څارونکو مقرر کړو چې تر دې دمه یې 900 او 900 میلیون ډالرو د زیان مخونی ول او خواوشا سل کسان تورن یې هم ونیول. سوپکو یاد ورسپانه ته ویلي چې دغه کارونه یې د یو شمیر ایماندارو او بهادرو افغان پولیس افسرانو، وکیلانو او ججانو په ملاتړ کړی، خو نوموړی په افسوس سره وای چې دغه کې زیاتره کسان اوس یا خو تښتیدلي، ویرول شوي، وجل شوي او یا په درغلیو کې په خپل اخته شوي دي، نو ځکه دغه کار به اوس ډیر ستونزمن شي. سوپکو زیاتوي چې په افغانستان کې د امنیت د خرابېدلو سره هم د امریکایي منصوبو د لګښتونو کره معلومات کول ډیر ګران شوي، خو نوموړی وای چې دی بیا هم د افغانستان مستقبل ته خوشبینه دی. البته دې لپاره به وخت هم لګي او مشکلات به هم پیښیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
ترکیه اروپای هیوادونو ته لغیر قانوني لارو د کډوالو او پناهغښتونکو د تلو د مخنیوي د اقدامات په ترڅ کې د شاوخوا شلو قاچاګرونکو د نیول کېدو خبر ورکوي. انقره لارپای ټولنې سره د سوي تړون لمخې مکلفه ده چې لخپلې خاورې یونان او نورو اروپای هیوادونو ته د کډوالو د تګ د بهیر مخه ونیسي. په دې اړه نور تفصيل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د ترکیه پولیسو د هغو کسانو په وړاندې چې اروپایي هیوادونو ته انسانان قاچاق کوي د سیشن بی په ورځ په هیواد کې د پراخو عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه شل تنه ونیول. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه کسان پرون سهار د ایژه د سمندرګي په غاړه له ازمیر نه نیولې سوریه پولې ته نږدې تر سنیلورفا او د تورې بهیرې تر سامسون پورې په 50 سیمو کې نیول شوي دي. ویل شوي چې دغه کسان د 3 میاشتو تحقیقاتو په نتیجه کې نیول شوي دي. دغه مشکوک قاچاقلون کې د ترکیه، سوریه او عراق اتبا خودل شوی او ګمان کېږي چې د ایژه د سمندرګي په اوبو کې د ترکیه له سواحلو به خلک د پیسو په بدل کې په کښتیو کې لیږدول. د ترکیه د رسنیو د راپورونو له مخې د انسانانو د قاچاقلونکو په وړاندې عملیات دوام لري او ښایي نور قاچاقلونکي هم ونیول شي. له نیول شوو قاچاقلونکو سره ځینې اسناد لکه د کډوالو د نومونو فهرستونه، نقد پیسې او د پیسو د شمیرلو ماشینونه هم ترلاسه شوي دي. د فرانس پرس خبري اژانس په وینا ترکیه تیر کال د سوریه، عراق، افغانستان، اریتریا او نورو هیوادونو د کډوالو او پناهغښتونکو چې هڅې کول د یونان د ټاپوګانو له لارې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته ځان ورسوي په یو ستر مرکز بدله شوې وه. ویل کېږي تیر 2015 میلادي کال یو میلیون کډوال د ژیر سمندرګي له لارې اروپا ته تیر شوي چې اروپایي چارواکي دې ته اړ کړي وو چې د دغه ستونزې په هواري کې له ترکیې مرسته وغواړي. د هغه تړون له مخې چې د رواني میاشتې په پیل کې د انقریا او اروپایي اتحادیې ترمنځ وشو، ټول هغه کډوال به چې د یونان ټاپوګانو ته رسیږي بیرته ترکیې ته استول کېږي. د دغه تړون له مخې چې د مارچ په 20 وشو، له ترکیې یونان ته د تلونکو کسانو شمیر ډیر کم شوی دی. خو پر دې سربیره اروپایي مشرانو په دې ټینګار کړی چې ترکیه باید هغه کسان هم وځپي چې د انسانانو په قاچاق کې لاس لري.
I've been waiting for you.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کی قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہیروی.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري. مشال رادیو د خبرونو او راپورونو ترڅنګ تاسو لپاره ځانګړي او نږدې خبرونه هم لري. فارم پالیسی مجلالی کې په داسې حال کې چې روان کال په امریکا کې د ولسمشری انتخابات تر سره کیږي، په سعودي عرب کې خلک د یاد ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو په اړه بیلابیل نظرونه لري. مقاله لیکي په سعودي عرب کې زیاتره خلک دا ګڼي چې د ریپبلیکن ګوند کاندید ډونلډ ترامپ د سعودي عرب زیات پلوي نشکاري، خو کېدای شي چې د ډیموکراټیک ګوند کاندید هیلری کلینټن د سعودي عرب لپاره پیاوړی ترجیح وي. د لیکنې نوري برخې درته زموږ همکار انیسا جمال وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله لیکي سپینې ماڼۍ په دې وروستیو کې اعلان کړی دی چې ولسمشر باراک اوباما به منځني ختیځ ته د سفر په ترڅ کې په اپریل میاشت کې سعودي عرب ته هم لاړ شي. مقاله لیکي د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سفر په ډیر ناسم حالاتو کې کیږي. په دې وروستیو کې د ولسمشر باراک اوباما او د امریکا د صدارتي انتخاباتو د کاندیدانو بیانونو وروسته د واشنگټن له منځني ختیځ سره ژمنې تر ډېرې ژورې کتنې لاندې راغلي دي. د مارچ په میاشت کې یو خبریال جیفری ګولبرګ په اټلانټیک ویب پاڼه د ولسمشر باراک اوباما په حواله لیکلی وو چې نوموړي د سعودي عرب په بهرنۍ او کورنۍ پالیسۍ نیوکې کړي او دا پوښتنه کړي ده چې آیا سعودي عرب اوس هم د امریکا ملګری دی او کنه. د اټلانټیک خبری ادارې د لیکنې وروسته د سعودي عرب د خلکو لخوا په ټولنیز او روایتي میډیا ډیر سخت غبرګون مخې ته راغی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا خبره مشارتن کړې ده چې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ اتحاد کې سعودي عرب کافي کار نه دی کړی. نوموړي دا هم ویلي دي چې سعودي عرب وهابي فرقې ته د مالي مرستو ورکولو او په ټوله نړۍ کې د تعلیمي ادارو جوړولو سره د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په راپورته کېدو کې هم ونډه لرلې ده. هلته سعودي چارواکي بیا د مغربي هیوادونو په دې خبرو چې سعودي عرب د ترهګرۍ ضد مبارزه کې پوره کار نه کوي سخت غوسه شوي دي. سعودي عرب ویلي دي چې په هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې په سلګونه پلویان یې نیولي دي. مقاله بیا د امریکا د ریپبلیکن ګوند صدارتي کاندید ډونلډ ټرمپ په حواله لیکي چې په دې وروستیو کې په سعودي عرب کې داسې یو تاثر وو چې د امریکا د ډیموکرات ګوند پرتله ریپبلیکن ګوند زیات د سعودي عرب پلوي دی، خو د ډونلډ ټرمپ په اړه بیا د سعودي عرب خلک داسې فکر نه لري. مقاله لیکي د سعودي عرب ځینې خلک دا ګڼي چې کېدای شي ډونلډ ټرمپ په عام انتخاباتو کې د خپل ملاتړ زیاتولو لپاره منځلارې فکر خپل کړي وي، خو بیا ځینې خلک دا اندېښنې هم لري چې د مسلمانانو پر ضد د ډونلډ ټرمپ سخت بیانونو له وجې سخت غبرګون هم مخې ته راتللی شي. مقاله لیکي ډونلډ ټرمپ په خپلې ټویټر پاڼه ډېر ځله په سعودي عرب نیوکې هم کړې دي. مقاله بیا د ډیموکراتیک ګوند د صدارتي کاندیدې هیلری کلینټن په اړه لیکي چې د سعودي عرب یوې مشهورې لیکوالې په خپل ټویټر پاڼه د هیلری کلینټن په ملاتړ کې لیکلی وو. مقاله لیکي دا نه چې یاد لیکواله یو ښځه ده نو ځکه د هیلری کلینټن په اړه لیکلي، بلکې هغه د ولسي حقونو یو پیغام ورکوي چې په ټوله نړۍ به اثر وکړي. فارن پالیسی مجله لیکي د انتخاباتو د کمپینونو د بیانونو نه څرګندېږي چې هیلری کلینټن کېدای شي د سعودي عرب په ګډون منځني ختیځ لپاره پیاوړی ترجیح وي.
زموږ غله مشال رادیو خاوري. فاینانشل ټایمز ورسپانه بیا لیکي چې کڅه هم له پاکستان سره مینه لرونکي دا نه مني چې هیواد د ترهګرۍ د پیښو په مخنیوي کې پات راغلي، خو کله چې دغه هیواد هغه واکمنو ته وکتل سي چې په هیواد کې دننه ترهګرۍ غندي او له پولو بهر یې ترهګرۍ ته هڅوي، نو همدا دوه مخیتوب دي چې له پاکستان دا مهال یو قصابخانه جوړه کړې ده. د دې مقالې مهم ټکي له مجید بابا راوړو.
فائنانشل ټایمز ورسپانه کې لیکواله فاطمه بټو لیکي چې لاهور د پاکستان د زیګون خار دی، چرته چې د کال 1947 د مارچ د میاشتې په 23 نیټه د پاکستان جوړولو قرارداد وړاندې کړل شوی و. دا قرارداد د هغه وخت سیاسي ګوند مسلم لیگ وړاندې کړی و چې پکې د یو داسې هیواد غوښتنه شوې وه چېرته چې د اوسېدونکو خلکو د بنیادي حقونو د خوندي ساتلو ضمانت ورکول کیږي. بیا د دغه هیواد پاکستان پایین کې تر ټولو مهمه خبره دا وه چې په دغه هیواد کې د میشتو اقلیتونو د مذهبي، سیاسي، کلتوري او سماجي حقونه به خوندي ساتل کیږي، خو د سیړونکو په نظر دغه هیواد په دغه برخو کې ناکامه شوی دی. د ورسپانې په خبره د تیر اتوار په ورځ د لاهور په گلشن اقبال پارک کې په یو ځانمرګي برید کې هغه وخت اویا کسان ووژل شول کله چې د عیسوي ټولنې ګڼ شمېر خلکو د ایسټر رسوماتو کې برخه درلوده. په دغو وژل شوو کې ګڼ شمېر د ماشومانو او ښځو وو، او یو داسې جینۍ او هلک پکې هم وو چې نوی نوی واده شوی وو. لیکواله فاطمه بټو لیکي چې د تیرو 15 کالو نه په دغه هیواد کې روان د ترهګرۍ په ضد جګړه کې زموږ په لارو کوڅو کې د وینو داسې سیلابونه روان دي چې ساری یې نشته، او هغه پاکستانی وګړي چې دغه هیواد خوشاله او بغیر د طرح ژوند یې هم لیدلی دی وایي چې دا هیواد موږ په ډیرو قربانو جوړ کړی وو. خو اوس ځینې څېړونکي وایي چې پاکستان اوس یو ناکام ریاست دی. که څه هم هغه خلک چې دغه هیواد سره مینه لري د څېړونکو دا نظر ردوي، خو چې کله موږ د لاهور غوندې پیښې نه پس پیغلې او زلمي په وینو کې لت پت پراته وینو، نو د څېړونکو دا تبصره چې پاکستان یو ناکام ریاست دی تر ډېره حده په حقیقت مبنی ښکاري. فاطمه بټو زیاتوي چې پاکستان یو داسې نظریه خپله کړې ده چې د ملک د پولو نه بهر جنګیدونکي ترهګرو سره همکاري کوي او په ملک دننه یې غندنه کوي. دا هم دغه دوه مخی ده چې د پاکستان نه یې د تیارو وطن جوړ کړی دی، او دا هیواد بیا د داسې واکمنو په لاس کې دی چې تشې خبرې کوي او جنګونه جوړوي. همدا دوه مخی ده چې دا مهال یې د پاکستان نه یوه قصابخانه جوړه کړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غلا مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان پر لور. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د امریکا لخوا یو شمیر نوري جنگي الوتکې هم د افغانستان هوایي ځواکونو ته وسپارل شوې. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیر تیر ماشا مشال رادیو ته ویل چې دا I-9 ډول الوتکې دي او د افغانستان د هوایي ځواکونو لپاره ډېری ګټورې تمامېږي. د دې نو الوتکو او په مجموع کې د افغانستان د هوایي ځواکونو د پیاوړتیا په اړه نسیم شفق له شاغلي وزیر سره مرکه کړې ده. وزیر د الوتکو د ترلاسه کولو په اړه وایي
څو وختو اخیرو کې جوبې الوتکې او هلیکوپټر راغله هوایي ځواک ته. نن هم موږ یو جوپه د A-9 الوتکو چې یا سپورټوکانو ورته وی یو جوپه افغانستان ته راغله چې دا بیا اخیرا نوې د دین ورسته نورې مرزي، او موږ وړو چې د هوایي پاوز موږ غختلې شي او خپل په خو ودرېږي.
تاسو سره د امریکا له خوا څومره معلومات لرم د نورو الوتکو یا تیارو د مرستې ژمنه هم سوي ده؟ دا نور تیاری به څه وخت ورکول کیږي جناب وزیر صاحب؟ او دغه تیاری په مجموع کې څه ډول تیاری د څومره کولای سي د افغان امنیتي ځواکونو په تیر د هوایي ځواکونو د غصفونه پیوړی کی
ګوره؟ دا A-9 خو بالي ثابت الوتکې دي. په تکتیکی برخه کې دا ډېرې خې الوتکې دي، موږ ته نخ غټه پورته کولای شو. دا توپ هم لري، ماشیندار نه هم استفاده کولای شي، رهبری او غیر رهبری راکټونه هم پیرولای شي، په زمن کې د دینه بمباری هم کولای شي. نو په تکتیکی برخه کې د خې الوتکې دي، موږ کولای شو د دینه په تکتیکی برخه کې د دښمن په ضد باندې خ غټه پورته کو. او د امریکا متحده ایالاتو لکه څنګه تاسو اشاره وکړه، زموږ سره ژمنه کړې ده په نږدې وختو کې یو ګروپ د MD-15 هلیکوپټرو یو جوپه راځي، او بیا وروسته د A-9 یو بله جوپه راځي. په دې کې زموږ پیلوټان روزل کیږي، او دوامدار کله چې پیلوټ روزل کیږي یو جوپه الوتکې یا هلیکوپټر هم ورسره راځي. یو بل شی زه تاسو ته وایم چې موږ د بی پیلوټ الوتکې هغه هم یو ډله یا یو ګروپ بی پیلوټ الوتکې هم دي چې په نږدې وختو کې انشاءالله پیلوټان یې په زده کړو بوختي، او نږدې وختو کې زده کړې ختمیږي هغه هم افغانستان ته ورکول کیږي.
دا بی پیلوټ الوتکې تاسو مخکې هم ویلي وو دفاع وزارت سرګند کړي و چې ډیر ژر به د افغانستان په وایز وکونو کې دا شامل سی او خپل فعالیت پیل کړي. دا څومره مهم دي د افغانستان لپاره دغه تیاری، او څومره کولای شي چې د عملیاتو برخه ګټور ثابت شي؟
ګوره، د هغه ترڅنګ موږ د کاش په لوته کې خې ډېری لرو، د فضل د خدای دی د اوسې لرو، او موږ تر نه پړي قوي توګه تر نه ګټم پورته کو. پیلوټان هم لرو، خې ډېری مدرن تیاری دي. د دې ترڅنګ به پیلوټ الوتکې کې راشي، تاسو ته معلومه ده چې به پیلوټ الوتکې کې هدف ډېر دقیق ولي، کمپیوټري اداره کیږي، هدف هم ډېر کم کیږي. که چیرې دقیق هدف ورکړل شي هغوی نه خطا کوي. نو دا به د افغانستان د وسلوال پاوس ګړې توګه دی هوایي پوز لپاره ډېرې مفید وي او ډېرې بخي وي. نو ان شاء الله په نږدې وختو کې هغه د افغانستان وسلوال پوز ته تسلیم.
جنرال صاحب، د دغه تیارو سره په مجموع کې د سمر شترو سپورې تر لاسه سوي دي سکالې په تیرو سو میاشتو کې د تیرو کلونو په مقایسه د افغانستان هوایي ځواکونو سره پیوړی سي؟
ګوره، د تیرو کلونو په نسبت به باندې خو زه درته ویلی شم چې سږ کال هوایي پوسته دومره کار شوی و چې په څو تیرو کالونو کې نه و شوی. که موږ سره مقایسه کړو دغه سږ کال کال د هوایي پوځ لپاره ډېر ښه کال ویلی شو چې په دې کې ډېرې د ایم ډي 510 الوتکې د کاش په الوتکې هلیکوپتر او د الوتکې 29 د الوتکې راغلل. د هوایي پوځ لپاره زه تاسو ته ویلی شم چې په سږ کال کال کې ډېر کار وشو او دا کار جریان لري، ختم شوی نه دی.
د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری و چې د امریکا لخوا د جنگي الوتکو د ترلاسه کولو په اړه زموږ د همکار نسیم شفق پوښتنې ځوابولې. اوسم په افغانستان کې پاتې کیږو. په افغانستان کې د ځینو وزیرانو او دولتي چارواکو پر له پسې استعفاګانو د مشرانو جرګې غړي په قهر کړي دي. دوی تېر ورځ له حکومت وغوښتل چې د دغو استعفاګانو علتونه دې روښانه کړي. همدارنګه د جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار په حکومتولۍ کې پر اصلاحاتو تاکید وکړ. نور تفصیل د خان محمد سند په راپور کې واوري.
د افغان حکومت د کابینې د ځینو غړو او یو شمېر لوړپوړو چارواکو ناڅاپي استعفاګانو د مشرانو جرګې د غړو بیلابیل غبرګونونه راپارولي او د دې په خبره دا کار به مدیریتي تشه رامنځته کړي. د مشرانو جرګې ځینو غړو د سې شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې تاکید وکړ چې حکومت دې د دغو استعفاګانو لاملونه واضح کړي. د مشرانو جرګې غړی نادر بلوچ په دې باور دی چې استعفا کوونکي د حکومت د مشرانو تر فشار لاندې راغلي وو.
رهبران حکومت وحدت ملی امروز اعتماد خدا در بین مردم افغانستان از دست
د ملی یوالي حکومت مشرانو په خلکو کې خپل اعتبار له لاسه ورکړی. دا په دا معنی ده په خپل مشران د دې ستونزې لاملین دي. یو وزیر ول استعفا ورکړي، له دې سرګند کیږي چې دغه وزیران په پاک وجدان کار نشي کولای. دوی باید د شخصي ګټو قرباني نشي.
ځینې بیا د استعفا کوونکو عمل ستایي او وایي چې دوی د یو شمېر کسانو غوښتنو ته سر نه دی ټیټ کړی. محمد عالم ایزدیار وایي د امتیاز غوښتونکو د فرمایشونو له منلو څخه استعفا ورکول غوره دي.
د ځینو وزیرانو او یو شمېر نورو دولتي مقاماتو د استعفا مسله ده. استعفا په اوسنی شرایطو کې د حل لار نه ده، خو شهامت یې باید وساتو.
په عین وخت کې د مشرانو جرګې یو شمېر نورو غړو وویل چې د حکومت د لوړپوړو چارواکو استعفاګانې یو ډول تشه رامنځته کوي او نظام به له ستونزو سره مخ کړي. په وروستیو څو میاشتو کې یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو استعفاوې کړي، خو لاملونه یې تر اوسه معلوم نه دي. په تازه شپو ورځو کې د قانون او پیټرولیم وزیر داود شاه سبا او د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی له دندو استعفاوې کړي، خو جمهوري ریاست یې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. همدارنګه د کورنیو چارو وزیر او د ملي امنیت د سیمه ییزو ارګانونو د ادارې او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیسانو له دندو استعفاګانې ورکړي او د جمهور رئیس لخوا منل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده مخکې جمهوري ریاست د چارواکو استعفاګانې یو معمول اقدام ګڼلی او ویلي دي چې حکومت هڅه کوي چې په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي چې مشرانو جرګه په جدیت سره د حکومت اعمال ساري. ښاغلی مسلم یار وایي استعفا کوونکو ته پکار ده چې د خپلو استعفاګانو لامل مشرانو جرګې ته واضح کړي.
خلکو غوښتنه همدا ده چې په دې ملک کې اصلاحات راشي. زموږ غوښتنه هم دلته نظارت چې کوو مخالفت چې حکومت ولس موږ ته راسپارلی همدا مو وظیفه ده. هغه دوستان که اراده لري چې دوی اظهار د نظر نشي کولای او دوی باندې فشار دوی خپل دلایل نشي ویلی حکومت ته، کولی شي طالب د مشرانو جرګې په خدمت کې چې راشي دلته خپله عرایض وړاندې کړي.
ځینې کارپوهان وایي په حکومت کې دننه یو شمېر کړی د خپلو شخصي ګټو په خاطر پر حکومتي چارواکو فشار راوړي او کله چې دې هدف ته ونه رسیږي مقامات استعفا ته مجبوروي. د سیاسي چارو پوه احمد سیدی آزادی راډیو ته وویل چې د حکومت مشران باید د خپلو ژمنو سره سم د فساد پر ضد مبارزه تیزه او په چارو کې اصلاحات رامنځته کړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونی سي
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نهو بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com
زموږ غله مشال رادیو څخاوري او وسو د خوست پر لور. د افغانستان د خوست ولایت په شیخ زید پوهنتون کې د امریکا د نړیوالی پر مختیایي ادارې یو اس ایډ په مالی مرسته د سوداګری او بشري ځواک د نشلولو دوکلن پروګرام پیل شو. د یادی برنامه مسولین وای چې لدې کار هدف دادی چې لوی خو د ټولنې د اړتیاو برابر زده کوونکي ټولنې ته وړاندې کړي او بل لوري د پوهنتونونو فارغان د کار کولو په لازمو مهارتونو سمبال سي، چې دا ډول افغان پنګوال او بلابیل ادارې د بهرنیو خلکو پر ځای خپل ځوانان په کارونو وګماري. په دې نور حال د خوست د مشال اډیو خبريال نجیب الله الوخیل راکوي.
د شخصیت پانتون چارواکی وای کچیر د علمی او مسلکی زده کړو معیار خشي او محصولان د کارمندنی پر اړینو مهارتونو سمبال شي، نو د پانتون فارغانو ته به د کارمندنی شرایط پراخ شي. د سه شنبه پر ورځ د همدې موخې په خاطر د خوست په شخصیت پانتون کې د پوهنتونونو د حمایت او د کاري ځواک د پراختیا دوه کلن پروګرام پیل شو. د برنامه مرستیال ډاکټر محمد ظاهر جبارخیل مشال رډیو ته وویل چې یاده برنامه دا مهال د افغانستان په یولسو حکومتي پوهنتونونو کې پیل شوې ده او په مالي لحاظ د یو ساید یاد امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوالې پرمختیا ادارې په مرسته فعالیت کوي. ظاهر جبارخیل د دې پروګرام د اغیزمنتوب په تړاو زیاتوي.
خوست د پکتیا او د پکتیکا دوی ډیر غټ پانګوال وجود لري په خلیجی هیوادونو کې. دوی به انشاءالله راځي دلته به خپله سرمایه گذاری کوي. کله چې سرمایه گذاری کوي نو د هغوی لپاره بیا سکل سټاف ته ضرورت ده، نو هغه به ورته انشاءالله پوهنتون ورکوي او هغوی به خپلې فابریکې او نور بسیسونه دلته شروع کوي. دویمه ایډیا چې له موږ سره ده، په هغو خلیجي هیوادونو کې چې د خوست او د پکتیا او پکتیکا پانګوال هلته فابریکې لري یا فار مثال هلته غټ غټ پانګونې لري، شرکتونه لري، د هغوی کوم چې کارمندان دي د نورو مملکتونو دي، نو د هغوی په عوض یې کولی شي په خلیجي هیوادونو کې دغه افغانان جذب کړي.
د خوست شخصیت پوهنتون رئیس پوهنمل مجیب الرحمن کریمی وایي چې په یاد پوهنتون کې دا پلي کېدونکی پروګرام دوه برخې لري، چې یوه برخه په پوهنتون کې د یاد ادارې د مرکز پرانیسته او دویمه برخه هم د کار د بازار د اړتیاو برابر د محصولانو روزنه او بیا دوی ته د کار پیدا کول دي.
یو برخه د محصلینو د ظرفیت په لړول په حساب باندې د چاغ ځایسته د منګ ورکړې د چاغي کې د کیریئر سنټر جوړیږي. دغه پروګرام په چوکاټ کې هم د هدف دا ده چې موږ وکولای شو چې د خصوصي سکتور د ملي مسلکي ځواک سره د روابط غښتلي کو او د ټولنې د تقاضا سره سم موږ کډرونه ټولنې ته وړاندې کړو. کله چې دوی ټولنې ته وړاندې کوو توی ته چې دوی لپاره بالته کاری.
په ورستۍ کلونو کې په افغانستان کې بیکاری او له هیوادو د پانګې د فرار مسله په یوه جدي اندېښنه بدله شوې ده. د اقتصادي چارو کارپوه نواب میرزا الهمنونه داسې په ګوته کوي:
بهرنیانو وتل هغه خلک چې دوی سره خدماتي کارونه کول هغه هم بیکاره شول. زموږ هغه ساختماني شرکتونه چې دلته کار کوي هغه هم 50% راول بدل. نو دې په اساس باندې خلک په خپل وطن په حکومت باندې لکه څنګه چې وعده کړې وي بی باور شول، او دا بی باوري د دې لامل شو چې افغاني رچیټه شي او فرار وکړي سرمایه او زموږ ځوانان بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني لارو باندې ولاړ شي.
دیادوانی ورده پر روان کال کې اواز شیخ زاید پانتون خواوشا اتل لسه وزوانان لخپلو دولس پانزای فارغ کرد. خود الورد زدکرو فارغانو تل در رسنوی سرده کار اواز فعل نپیدا کولو شکایت کرده دی. کتون که هیله سرگنده بیچه در سوداگره یا بشری زواک در برنامه پیشان در پروگرامونو در تطبیق للاره زوانانو تا در کارموندن چاپریال پراخیده ایشی.
اوسم ساسو پام دیوی سندری پر لور را گرزون بیا با هم خبری گری واوری.
پاینته زر ولړایم سیمې منګولې دی